برنامه ما تا این لحظه بودید.
نن اووازیا
نن اووازیا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو قربایم مونږ په نن نه خبرونه کې په بونو کې د پښتنو د تیرونه د جرګې پاړه خبرې کو خو مخ کې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې او تعلیم په خاطر د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان هرکلی کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ د پوهنې د وزارت د وایان عزیز احمد ریان له قوله رپورټ ورکړو چې په راتلونکي 1401 لمریز کال کې به د هوا ټول ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. ګوټرش نن د جمعې په ورځ د کپ په ویشتمه د طالبانو د حکومتي چارواکو د اقدام ته اشاره وکړله او غوښتنه یې وکړله چې باید عملي بڼه غوره کړي. د ښځو او نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو پرانستل د طالبانو له حکومت نه د ملګرو ملتونو یوه غټه غوښتنه وه. طالب چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د ماموریت د مودې د غځولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پنجشنبې د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او ویلې دي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او هم به د افغانستان له ولس سره په بشري او طبي برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او هم به ورسره د بیا رغونې په سکتور کې مرسته کوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دغه نړیوال سازمان د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا مسول ډاکټر رامز الکبروف د افغانستان په اړه په خپل یو تازه رپورت کې لاغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام باندې تاکید کړی. د اوچا په یو رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ د کپ په ویشتمه خپور شوی د ښاغلي الکبروف له قوله په کې راغلي چې د خوراک له بابته د بې امنیتۍ په وجه په افغانستان کې دا وخت د سوې تغذی یا خوارځواکۍ کچا په بیساري توګه لوړه شوې ده. د نوموړو په وینا افغانان دا وخت د سوې تغذی یا خوارځواکۍ بحران سره مخامخ دي. د افغانستان د ټول نفوس 90% کې خلک د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي او ځینې کورنۍ چې د کور د ساتلو مسؤلیت یې د ښځو په غاړه دی دغه کچا 90% ته رسیږي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د بسرحد ژورنالیستانو سازمان یا آر ایس ایف او د ژورنالیستانو نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په کابل کې د طلوع نیوز تلویزیون په دفتر باندې د طالبانو د استخباراتي چارواکو د یرغل غندنه کړې. په داسې حال کې چې په دې اړه نه طالبانو او نه د طلوع نیوز رسمن څه ویلي دي د دغه خصوصي تلویزیونی شبکې پخوانی ډایرکټر لطف الله نجیفی زاده د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې طالبانو د طلوع نیوز د خبرونو مسول یو ویان او حقوقي مشاور نیولی وو. د طلوع نیوز با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ د کپ په شپږشتمه د طالبانو د استخباراتو ماموران د طلوع نیوز ودانۍ ته ورننوتل او د خبرونو د څنګې مسول پلواک ساپه او دغه تلویزیون نطاق یا ویان بهرام امان او د تلویزیون حقوقي مشاور چې نوم یې نه دی ښودل شوی له ځانه سره ویوړل. هغه د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ د طالبانو د استخباراتو دغه اقدام له امله سخت په غوسه یو. نجفی زاده وایي که څه هم چې طالبانو خپلواک ساپه او بهرام امان خوشي کړي دي خو د حقوقي چارو مشاورې تر اوسه پورې په تحویل کې دی. د دې نه مخکې د طلوع نیوز په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د حکم سره سم سر د پنجشنبې له ماښام نه په موقتي ډول د خپلو سیریالونو د بندولو پریکړه کړې. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر یان مکیری هم نن د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما ل اندخنی سره هم نظریو یان میکری دا اقدام د بیان د ازادۍ په باب د طالبانو د حکومتي مشرانو د مخکینیو ژمنو په خلاف وبالو زیاتای چې په دې اړه د طالب چارواکو ته خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د سفارت شاه ظافر چې دا وخت د قطر د پایتخت دوحې نه فعالیت کوي د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د فعالیت د مودې د غځولو په باب د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کوي. نوموړی وایي چې دغه پریکړه نه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دوامدار حضور او فعالیت اهمیت څرګندېږي. هغه زیاته کړله چې افغانستان دا وخت د خپل تاریخ له یوه ډېر نازک پړاو نه تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي تامس نیکلسن ویلي دي که څه هم چې اروپایي اتحاد د افغانستان انتقالي حکومت په رسمیت نه پیژني، دا اتحاد د نوموړي په وینا د افغانستان له ولس سره په خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانانو د میلمه پالنې مننه وکړه او هم یې د افغانانو د بې ساري متانت او ثبات ستاینه کړې. زمون غږ د واشنگتن نورې د یاهو نیوز آنلاین خبری شبکې د ریپورت لمخه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو تلویزیونی وینا کې چې د پخوانی شوروي اتحاد د مطلق لینان مشر ستالین وینا ته ورته و، د یوکران د جنگ مخالفان غداران وبلل. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له روسیې سره د یوکران په جنگ کې د چین د احتمالي مرستې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده، ښاغلی بایدن نن د جمعې په ورځ د چین له مشر سره په تلیفون خبرې کوي. پر چین باندې د متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو فشار زیات شوی دی چې د یوکران په جنگ کې د پوتین مرسته نه کوي. په روانه اونۍ کې په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې د روسیې جمهور رئیس د یوکران د جنگ لپاره چین ته د وسلو او مهماتو خواست کړی. چین او روسیې دواړو دغه رپورټونه رد کړي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې میرمن جین ساکی د پنجشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ښاغلي بایدن ته یو ښه فرصت په لاس ورکوي چې په دې ارتباط د چین د مشر له دریځ نه ځان آګاه کړي. چین له یوکران سره له جنګ نه مخکې نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې درلودلې، خو د جنګ له پیل نه وروسته دریز بدل شو. نه یوازې دا چې پر یوکران باندې د روسیې د پوځي یرغل غندنه ونکړه، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د یوکران د جنگ د غندلو پر مسودې باندې هم لرایا چولنه امتناع وکړه. د جروسلم پوسټ د انګریزي ژبې ورځپاڼې یوکران د دفاع د وزیر له قوله رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه هغه هیواد ته له سوریې نه د 14,000 کرایي عسکرو او داوطلبانو د لیږلو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د فلوریډا د ایالت د عامه ترانسپورټ پر یو بس باندې په حمله کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه کسان نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د فلوریډا د ایالت د فورټ لادرډیل د نظامي چوڼۍ سره څیرمه شوې ده. او د نیوی ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي د مایکل وایټ په نوم یو ځوان امریکایي چې د امریکا په سمندري پوځ کې 4 کاله د خدمت دوره سرته رسولې وه او څه باندې 2 کاله په ایران کې په محبس کې تیر کړي دي، پنجشنبه په ورځ په یوې فدرالي محکمې کې د ایران په خلاف د زجر او شکنجې له امله د تاوان د ادا کولو په خاطر د $1,000,000 دعوه دایر کړه. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1,269.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
بیا هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، تیرونی د پښتونخوا په بنو کې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو سیمو پښتنو د خپل حقونو لپاره څلور ورځنۍ جرګه جوړه کړې و. مونږ په نننۍ خبرونه کې دغه جرګې د یو ویناوال او ګډونوال مولانا خانزیب سره خبرې کوو. فکر کوم مولانا صاحب تر اوسه پورې په لاین کې نه دي. ستاسو پام دغه جرګې په اړه یو راپور تر راګرځو.
د بنو جرګې موخه لري واجی جرګې لوړ او د پاکستان حکومت ته دا پیغام ورکولو چې که د پاکستان حکومت د پښتنو د حقونو لپاره د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني، نو پښتنو کې به یو ځل بیا ملت پال افکار وده عمومي.
بیا یو ځل دا جرګه ټاکن په داسې ځای کې چې د کوم یو لویا نېشنلیستک هیستوري لویا نېشنلیستک هیستوري دا دا ثابت ای صدا پښتنو حکومت دی یا دې حکومت مشران دی یو پاکستان سٹیٹ ته یو ځل بیا دا میسج ورکون غواړي چې په دې ریجن کې د سٹیٹ ته اړه د ریاست اړه کم پالیسیانی روانی دی په هغه باندې نه صرف پښتنو عدم اعتماد کوي بلکې د پښتنو بقا ته خطره ده.
د دې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د بنو د جرګې له جوړېدو ملاتړ کړی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دغه جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د اوارولو لپاره اغیزمن ګام بللی. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح هم د جرګې لخوا پر طالبانو د ټاکنو له لارې د مشروعیت د ترلاسه کولو غږ ستایلی. خو آیا طالبان به دا غوښتنې ومني؟
پولې د دیخوا د پاکستان خوا او د پولې د اخوا دواړو داسې قوتونو ته چې هغه پاور ویلډرز دي کاغه طالب ده او کا پاکستان ریاست ده او کم په یو پیج دی په دو وخت د دواړو ته دا میسج و چې مونږ ته دا نظام قبول نه ده، دا نظام مخکې نه چلیږي، که تاسو یې داسې چلوئ زمونږ مرضی پکې نه وي، زمونږ بچی پکې مړیږي، زمونږ ځمکې پکې ځي، زمونږ اکانومي پکې تباه کیږي، نو دا نظام خلاف دا پښتونوي چتیږي. نو دا یو سمبولیک ریزیسټنس موومنت یا سمبولیک ریزیسټنس کانګریګیشن یا اجتماع هم وا.
د بنو جرګې د پاکستان پښتنو ته د دوی د سیاسي، کلتوري او اقتصادي حقونو د ورکولو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. خو آیا د پاکستان دولت به دا کار وکړي؟
بل دې اهمیت دا نه دی چې حکومت به اوس ومني، مخکې نه دي منلي، اوس هم دا نه چې دی روښته کړلې. جرګه وشوله نو حکومت پوه وایي چې یاره جرګه وشوه، پښتنو جرګه وشوه او به دا به اوس ومني یا بالکل نه مني.
محدود بھی دا کل ہم نہ پاکستان سٹیٹ دی سر نہ منی. ہاں دا علم منل شی سکم لیڈرانو دا خبر وکھلے نو بیا دی جوند کے ہم راولی خپل پارٹیانو کے ہم راولی.
دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ له پولې هغه خوا پښتانه د پښتنو د ستونزو لپاره سره جرګه کیږي. خو دا چې دا ځل شوې جرګه به څومره اغېزمنه وي دا به وخت ثابته کړي. احمدالله شوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ. فکر کوم مولانا صاحب را سپلاین کړي. مولانا صاحب تاسو زما خبرې اورئ؟
او بالکل اورم.
خبرونه ته په خیر راغلي.
ډیر مننه. سلام
مولانا صاحب. دا د بنو جرګه چې جوړه شوې و په دې کې چا ګډون کړو؟
بنو جرګه هو دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان صاحب په قربتوب کې را جوړه کړې شوې و. او په دې کې یعنی پښتون قومي جرګه وه، نو به حیثیت قام چې څومره هم د پښتنو جندونه دی، سیاسی، اولسی، مذهبی، ټولنیز مشران دی، نو دا ټول پکې رابلل شوي وو. او په زرګونو شمېر کې اندازتن تر شپږ زره نه د اووه زره پورې تر د شمالي پښتونخوا، سویلي پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا او په بارو هېوادونو کې میشت پښتانه چې کوم د هغوی مشران صاحب الرای خلق دا په دې جرګه کې ګډون درلود.
تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته اشاره وکړل چې هغه د دې جرګې قربان وو. کوس طرف ته د ډیورنډ هغه غاړې ته پښتانه په بیلابیلو سیاسي ګوندونو کې غړیتوب لري، نو دغلته چې کوم پښتانه د بیلابیلو ګوندونو دغه ټولو په دې د ټولو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی وو او کوم مشخص ځینې ګوندونو کې ګډون کړی وو؟
پدې کې خو چې څومره هم زمونږ قام پرست ګوندونه دي، نېشنلیست ګوندونه دي، نو دا غي مشران یا دا غي په نمائندګۍ باندې مختلف ډلې الته کې راغلي وي او غي ګډون کړو. او دا غي سره نور هم چې کم د سي زمونږ نور سیمه ییز مشران دي داغی په سیاسي ګوندونو کې نه دي یا مذهبي مشران دي او چې د دې خاورې سره تعلق نو دا قومي جرګه و په دغه اساس هر چا ته بلنه هم ورکړل شوې وه او ځکه په دې ګډون هم مختلف رایې خلکو کړې.
مولانا صاحب جرګې هغه وخت جوړیږي چې کله حکومتي یا د سټیټ ادارې ناکام شي او د خلکو مسائل نشي حل کولای. د دې جرګې د جوړېدو دلیل او لامل څه و؟
جرګې خو په بنیادی توګه باندې د پښتنو لرغونی دود دی او کله هم چې داسې قومي ستونزې راشي هغه ستونزې چې هغې ته د حل لارې نه موندل کېږي د پښتانه راغونډ شوي دي. په تاریخ کې د میرویس هوتک بابا د احمد شاه بابا د بادشاهي پړکۍ په سر کولو تر د غازی امان الله خان او د دې وخت پورې په دې وخت کې چې کومه قومي جرګې او د هغې لړۍ روانه کړې شوې ده مزدی بنیاد تیر کال د لسم د مارچ 2021 نه د باچا خان مرکز نه کې خودل شوو دغه مسائل دی پښتنو ته دلته په ریاست کې او د حقوق جګړه د دلته د ولسونو ترمنځ هغه حقوق چې په عملی توګه باندې دلته کې آئین هم معطل دی پارلمان هم تشکنم باندې پاتې شوی دی نو دولت زبېښاک روان دی د پښتون قام چې کوم دی د ډېرو شخړو سره مخ دی کاغه د پدمنۍ چپی دي کاغه دلته کې اقتصادي ستونزې دي کاغه دلته د ولس غریبي ده نو د هغې په نتیجه کې دغه په تېر کال باندې یو جرګه په باچا خان مرکز کې وسره ټولو سیاسي نماینده ګوندونو او د هغې سره مذهبي ګوندونو هم په هغې کې شرکت کولو بیا شغر کې او دا د بنو جرګه دریمه جرګه شول او دا سلسله به انشاءالله روانې دوامداره وي.
مولانا صاحب که تاسو حالات ته وګورئ په پاکستان کې ډېر سیاسي اړو دوړ روان دی په افغانستان کې په تیرو واتو میاشتو کې حالات تغییر کړي دي په اوکراین باندې روسیه حمله کړې ده د دغه جرګې جوړېدل د پاکستان او افغانستان او د سیمې حالات سره کوم تړاو لري؟
جرګې کمنو ګورو د پښتانه وطن تاریخ بدبخنه داسې پاتې شوی دی چې ټول عمر دا خاوره توده او ګرمه پاتې شوی ده همیش دپاره دلته یرغلونه راغلي دي د هغې په نتیجه کې زمن د اولس شکم دی دا زرې زرې شوی دی جوبل شوی دی اوس شکم دلته کې یو پیش چاپېریال دی نو په جرګه کې دغه غوښتنه هم وشوه او دا خبرې هم ډېر په تاکید سره وشولې چې موږ په دې خپله خاوره باندې امن غواړو په افغانستان کې چې کوم زمونږ اولس دی کوم افغانان دي کوم مرونه دي نو د هغې په اړه باندې هم دغه غوښتنه وشوله چې د اولس رای ته د احترام ورکړی شي او لویه جرګه چې کوم ده نو دا یو دود دی د زمانو زمانو نه باید چې دغه یو جمهوري لار د راتلونکي په اړه باندې زمونږ چې څومره هم دلته کې ورونه دي څومره هم ګوندونه دي څومره هم افراد دي اشخاص دي ډلې دي چې په کې ګډون ولري نو دلته کې مسائل پیدا دي جرګې هم ځکه کېږي او کوشش دا دی چې د راتلونکي لپاره موږ د پښتنو لپاره یو څوکاله ژوند په خپله خاوره په خپله جغرافیه او منطقه باندې وګټو او نور داسې یرغلونه رانه شي چې اوس د یوکراین کومه شخړه جوړه شوه په دې لینه کې چې دا یو نړیوال صورتحال اختیار کړي او د هغې په نتیجه کې د پښتنو دا خاوره چې کوم ده دا بې په هغې کې وکارېږي دا جرګې اندره یو پیشبندي ده قام بیدارول دي او حقوق ګټل دي حقوق اخیستل دي او د خپلې خاورې لپاره امن اخیستل او غوښتل دي.
مولانا صاحب دا جرګه په بنو کې ولې جوړه شوه؟ بنو کوم داسې خاص ځانګړتیا لري چې دا جرګه هلته جوړه شوه؟
دا 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 ډېر تاریخي بنیادي سوال دی. دا جرګه چې کومه ونو چې کله ملي شهید عثمان کاکړ شهید کړی شو او بیا د هغې د جنازې چې کوم مراسم و نو په هغې کې مشر محمود خان اچکزي یو خبره کړې وه یار موږ ډېر صبر وکړو ډېر انتظار موږ وکړو دغه مړي جنازې موږ پورته کوو نو د پښتنو د قام راغونډولو لپاره به په بنو کې موږ جرګه کوو. بنو چې کوم دا په تاریخي توګه باندې د پښتنو د قومي جرګې مرکز پاتې شوی دی. د هغې لنډ مثال زمونږ سره په تاریخ کې دا شته دی چې کله د دې وړې وچې د ازادۍ پلان په درېم جون 1947 کې اعلان کړل شو پښتانه پکې بې برخې شو او دغه یو طرف ته هندوستان او بل طرف سره پاکستان خبرې مخې ته رالې نو په یو ویشتم د جون 1947 کې هم په بنو کې د ملک اکبر علی خان په کور کې مازیګر 15 بجې قانی او جرګه شوې وه. دغه یو تاریخي ارزښت په پاغې کې دا غوښتنه شوې وه چې دلته ریفرنډم کېږي دلته دغه رنګې د ولس رایې معلومول کېږي نو دا اختیار دې هم پښتنو ته ورکړی چې ځکه دوی مبارزین دي د ازادۍ جګړې دې کړې دي دا خاوره دا ټول دا بری تغییر هندوستان هغه آزاد کړی دی چې هغه خپل آزاد هیواد دلته کې غواړي چې نه هندوستان او نه پاکستان دغه غوښتنه هغه وکړله ونه منل شول، د هغې نه پس بیا یو تسلسل د حالاتو د جبر روان دی. نو د بنو دا خاوره چې موږ وایو یو تاریخي ارزښت یې لرو، په دغه حواله باندې دا قومي جرګه هم دلته کې جوړه کړې.
ښه، دا جرګه په افغانستان کې تاسو مو ته اشاره وکړله، د جرګې له لارې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي، فکر کوي طالبان به د جرګې ته غوږ کېږدي؟
خبره بنیادی دا ده چې د قام غوښتنه مخې ته راتلل پکار دي. زما په فکر باندې د دې جرګې یعنی یو نقطه نه ده څلېویشت نقطې مخې ته راغلي دي، او ټول داسې نکات دي که چېرته هغه مخې ته راوړلی شي خلک یې غور وکړي، نو زمونږ په فکر باندې یو بشر به هم په حیث د بشر د هغې سره اختلاف ونه ساتي. په دې خاوره باندې چې که مذهبي عالم دی، دولتي مشر دی، که سیاسي مشر دی، موږ غوښتنه دا کوو د دې جرګې په زیرم دغه شوی چې دا ټول موږ د دې خاورې خلک یو، او د دې خاورې پرمختګ د بدبختو نه د بدمو نه ژغورل دا په هر وګړي باندې فرض ده. نو په دغه حواله باندې چې موږ افغانستان ته ګورو، نو افغانستان د یو ډلې نه دی، د یو قسم نه دی، د یو خاص مشخص خلکو نه دی، بلکې د افغان اولس دی، د افغان ملت دی. نو د افغان ملت چې کوم روایت پاتې شوي دي باید چې هر څوک هغې ته درناوی وکړي، ځکه د ولسونو نه بغیر یو هیواد په دې دنیا کې نه چلیږي. نړۍ دا په یو کري ور بدل شوی ده، ځانلوالی چې کوم دی، د نړۍ نه کټ کېدل، د ریاستونو ولسونو نه کټ کېدل، دا به نورې بدبختۍ په دې خاوره باندې وزېږي.
ښه، تاسو ورته اشاره وکړله د جرګې په اعلامیه کې غوښتنې اکثریت د پاکستان د حکومت نه شوي دي. یوه غوښتنه پکې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، اټک، میوالی او جنوبی پښتونخوا په ګډون د یوې صوبې د جوړېدو غوښتنه ده. فکر کوي پاکستان به دغه غوښتنې ته لبیک ووي وبې مني؟
بالکل، دا خو ډېره بنیادي زمونږ غوښتنه ده د پښتنو د پاکستان په وفاق کې، چې کله موږ د حقوقو مقدمه وړاندې کوو نو دا آئینی توګه باندې جایز حق دی. آئین د پاکستان چې کوم دی دا اولس ته دا حق ورکوي. په دغه اساس باندې زه د دې سره یو تاریخي خبره به یو کوم چې د پښتونخوا کوم حدود دي په تاریخي توګه باندې، نو هغه یوولس ضلع زمونږ د برټش بلوچستان په نامه باندې په اتلس سوه شپږ اتیا کې ماتې کړی شوي دي، چې هغې ته موږ سویلي پښتونخوا په دې وخت کې ویلی شو. داسې د اټک دا سیمه چې کومه ده، نو دا د مارګلې د کنډو نه لاندې راځي، دا د پښتون وطن برخه ده، پښتانه پکې اوس هم میش دي. د میوالي دا سیمه چې کوم ده، دا د اتلس سوه شپېته نه دې خوا چې کومه د بل یو تحصیل په هغه وخت کې چې کله د پیرنګي دور د نږدې وخت پورې، نو خلک هم یو دی دغه رنګې هلته کې اسافیل پښتانه اوسېږي، نیزین پښتانه اوسېږي، خټک پښتانه د پښتنو خاوره ده. نو په دغه حواله باندې کم تیر وخت چې فاټا وا یا اوس منځنۍ پښتونخوا، نو دا هم د پښتونخوا نه بېله وه، خو سیاسي مبارزه کېدله. د سیاسي مبارزې په نتیجه کې په 2013 اپریل کې په 15 آئینی بدلون په مرسته او کوششونو سره دغه د فاټا سیمه چې کوم ده د پښتونخوا برخه شوه. نو بالکل دا ممکنه ده، او دا یو اولسي غوښتنه راله، د قام غوښتنه راله. موږ هیله من دي چې دا پرمختګ هم په راتلونکي کې ممکن کېدی شي.
ښه، مولانا صاحب، زه یوې بلې د جرګې یوې بلې غوښتنې ته راځم، خو مخکې دې چې هغه غوښتنه وکړم یو بله پوښتنه لرم. او هغه پوښتنه دا ده چې دا د پښتو د ژبې د رسمي کولو غوښتنه شوې ده. اوس د پښتو د ژبې ودې لپاره یوازې د ژبې رسمي کول اړین نه دي، بلکې ولس هم په دې کې مسؤلیت لري. تاسو که کوم طرف ته وګورئ، د پښتنو لخوا د پښتو ژبې د ودې لپاره کمی هڅې چې روانې دي، دغه هڅې تیزې شوې دي او که د پخوا په پرتله سستې شوې دي؟
زما په فکر باندې دا هڅې تیزې شوې دي، دا ګړندۍ شوې دي. د ژبې د حقوقو په اړه باندې تاسو خبره وکړه، زه د دې لپاره چې د تیر د وخت حقیقت تاریخ موږ برتیره کوم څه تیراوړو، نو چې کله اتلسم آئینی ترمیم کېدو په هغې کې ولسونو ته د پاکستان چې کوم فیډریشن دی او د هغې اکایانو ته حقوق ورکول کېدل، نو د ژبې او د تعلیم مسله هم په دغه اتلسم آئینی ترمیم کې حل کړی شوې ده. او باقاعده په هغې کې دا رسمن لیکلی شوي دي چې نصابي تعلیم جوړول، د خپل ښوونځو دغه رنګ د پوهنځو د پوهنتونونو لپاره نصاب وضع کول، دا د صوبو اختیار دی، د صوبو منډاټ دی. بده مرغه نه دغه حق چې کوم دی، د درې صوبو نه واپس لفاق په یو چلو دوکه باندې اخیستی دی. صرف د سند سره دا حق پاتې شوی دی، ځکه سندیانو د خپلې ژبې مقدمه د پاکستان په فیډریشن کې تر کافي حده پورې ګټلې ده. د شناختي کارډونو چې کوم لیکل دي، پیژندپاڼه چې کوم ده، هغه په سندۍ کې لیکل کېږي. هغوی چې کوم دا تختی دي، دا سندودونه دي، په سندۍ کې لیکل شوي دي. په دفترو کې چې کوم دا سندي ژبه رسمي کړې شوې ده، په نصاب سکول کې هغې سندي رسمي کړې ده، نو دا صرف سند چې دی د هغې تر اوس پاتې دی او باقي د پښتونخوا او بلوچستان د دې سیمو نه واپس ترول شوې دي. نو غوښتنه په دې جرګه کې دا هم شوې ده چې دا هم دې واپس ثبوت ورکړی شي، ځکه هره صوبه هر اولس چې کوم دی په خپله مورنۍ ژبه کې دا حق لري چې هغه رسمي کې دفتري کې او هغه د نصابي تعلیم ژبه وګرځي.
نو فکر کوئ چې د جرګې دغه غوښتنې ته به د پاکستان ریاست مثبت جواب ووایي؟
بالکل، دا بالکل په آئین کې منل شوې خبره ده، یعنی په آئین کې دا پریکړه شوې ده، په دې ګډول اختلاف نه دی پکار. نو چې د ملک واکداران د ملک آئین ته تقدس نه ورکوي، د ملک آئین ته پاسداري نه کوي، یقینا د هغې په نتیجه کې محرومۍ به زیاتېږي، د ولس غوښتنې به راځي او دغه جرګې به بیا نورې دغه رنځورورې کېږي مخکې به ځي.
د جرګې د رښتیا او د کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده، ویلې دي چې که د دوی حقونو ته پام ونه شي دوی به نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړي، دا کار څومره امکان لري؟
دا د رښتیا معلومولو چې کوم دی، یعنی د دې لپاره دا بنیادی خبره ده چې دلته یو ناتار تیر شو په دې خاوره باندې. زمونږ د اندازې مطابق 2 لکه پښتانه په هغې کې وژل شوي دي، د هغوی کورونه، بازارونه، د هغوی جوماتونه، د هغوی اجرې ړنګ کړې شوي دي. نو دا سپیناوی چې کوم دی، دا حقیقت د ولسونو حق دی په یو ریاست کې، دا جایز غوښتنه ده، باید چې دا ریاست دغه ژمنو ته هم ځان یعنی پړ وګڼي او داسې کمیشن جوړ کړي چې په هغې کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موجوده وخت کې د پاکستان د عدلي قاضي فایز عیسی یو ډېر ستر جج دی، یو ډېر ایماندار سړی دی، د هغه په مشرۍ کې دې داسې یو کمیشن جوړ شي چې کوم زمونږ شهیدان شوي دي او کوم زمونږ دا وطن تباه شوی دی، چې دا حقیقتونه معلوم شي چې په دې کې کاروبار چا وکړو، دا جنګ د څه لپاره او دا جنګ راوړو چا، حقیقت څه وکړي کې. نو دا د آئین لاندې د ولس د یو ریاست نه جایز غوښتنه ده او که ونه منل شي یقینا چې بیا د ولسونو سره مخکې د پرمختګ لپاره نړیوال فورمونه هم شته دي او د خپل غږ پورته کولو لپاره هغې لارې چارې هم لټولي.
تاسې په خپلو خبرو کې وویل چې دغه ډول جرګې په دې نږدې وخت کې هم شوي دي، هغو ښکاري داسې چې کومه نتیجه نه ده ورکړې، دا جرګه د پخوانیو جرګو نه ولې مختلفه ده، په څه شي کې مختلفه ده چې نتیجه به ورکړي؟
په دې کې خو بنیادی دوه درې وجه دي چې د تیرو جرګو نه لږ ور مختلفه وه. یو خو دا وه چې دا جرګه 4 ورځې مسلسل وشوله، زما په فکر باندې د 1994 د کندهار د شیرسرخ د عادیری نه پس دا ستره جرګه وه چې 4 ورځې مسلسل وګرځېدله. دویمه دا چې په تیرو جرګو کې به مخصوص خلک د سیاسي ګوندونو یا نور مشران به وو، ډېر کم شمېر به د ګډونوالو په هغې کې. دا جرګه چې کوم دا مختلفه به دی ده چې تقریبا د 5000 پورې د پښتنو مشرانو په دې کې ګډون وکړلو. ډېر په داسې یو ښار کې وسوله چې د هغې تاریخي ارزښت دی، په یو قامي توګه باندې وسوله. زه تاسو ته بل یو دیوال صاحب خبر وکړمه چې د سیکورټۍ او د امن و امان د حکومت د طرف نه هېڅ بندوبست د دې جرګې دپاره نه و. خپل پښتنو ځوانانو رضاکارو ټوله سیکورټي م کوله، ساتنه م کوله، ولس خیل هم ساتلو، په حجرو کې هم اغیزې کول شو. زه دلته هوټلې نشته لې نه پوښتنو کې دا مېلمانه زیدل، نو د بنو پښتنو ډېره غټه قرباني او ډېره غټه مینه ملکرانو ولس له ورکوله. یقینا چې د دې جرګې دغه اړخونه چې کوم دی دا ځانګړي دي د تېرو جرګو په نسبت.
د جرګې راتلونکي اقدام یا راتلونکي کړنه څه شی ده؟
راتلونکي بنیادی کړنه خو چې کوم په لومړۍ غوښتنه کې د دې جرګې په څلورو نقطو کې شوې ده، هغه دا ده چې دې جرګې له به د پښتنو د یو باقاعده باضابطه د پارلمان شکل ورکول کېږي، په دې کې به مشران نور هم راوستل شي او د هغوی په مشوره او په غوښتنو باندې به دې جرګو ته دوام ورکول کېږي. نو موږ هیله ساتو، امید ساتو چې دا جرګې به بیا هم راغوښتلې کېږي. دا لومړۍ او اخیری جرګه نه ده، بلکې تسلسل به ورکول کېږي. غوښتنو ته به کتل کېږي چې څومره ریاستونه نړۍ دې ته ژمن کېږي او د هغې په نتیجه کې به د نورو جرګو لپاره بیا مشران زموږ پرېکړې کوي.
دغه باره کې کوم میکانیزم شته دی؟
بالکل شته دی، په دې جرګه کې ځینې کمیټې، ځینې مشران هم ټاکل شوي دي او د هغې سره په رابطه کې هم دغه مشران اوسېږي. نو موږ امید ساتو، هیله ده چې انشاءالله زر تر زره به د نورو ګامونو لپاره د هغوی په مشوره باندې کار په هغه باندې هم رواني
ډیره زیاته مننه د بنو د جرګې یو ویناوال او ګډونوال مولانا خان سیب صاحب را سره مولانا سیب تاسو نه ډیره زیاته مننه کو دا اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه کو چې زمونږ خبرونه مونږ سره واوریدله زمونږ بل د تاریخ خبرونه ده په تاریخ خبرونه کې د جنو په مکاتبو باندې په خونځو باندې خبرې کیږي ډیره مننه
ډیره مننه